มัน
تړې مشه د مشال ریډیو د مازیګر پینځو بچو په خبرونه کې درته زمليحه امیر ساده یو واره بیا هر کله وایم. په دې خبرونه کې به تاسو د سیمه نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه واورئ. خو اول به ورشو د دې ساته ز خبرونه ته چې د مشال ریډیو همکار احمد شاه اعظمي تاسو ته وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د افغانستان د ملي امنیت اداره وايي پاکستان نه غواړي په افغانستان کې د سولې پروسه پر مخ لاړ شي. په کوټه کې پر سریاب روډ بمې چاودنه شوې چې پترڅ کې لشتل لږ دوه کسان وژل شوي او 12 نور ژوبل دي. او د پاکستان وزیر اعظم ویلي هغه یو آئینی او قانوني وزیر اعظم دی او خپل څوکۍ څخه به استعفا ورنکړي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت ادارې مشر احمد الله نبیل د دغه هیواد د مشرانو جرګې ته په وینا کې ویلي چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې د سولې پروسه پر مخ لاړ شي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان هغه ټول طالبان وژلي یعنی ویلي چې له افغان حکومت سره د سولې په پروسه کې برخه اخلي.
ملا اسماعیل سره د 15 کسانو، یاسر، ملا عبیدالله چې مخکې شوی و، ملا برادر او دا خلک دې په خاطر ونیول شول. کله چې میدان هوایي خواته تلل پرواز یې کوه چې د افغانستان د سولې په باره کې خبره وکړي چې زه نورسي جنګ نه کوم سوله کوم، هغه ټول ووژل شول او نوم یې هم ورکړو چې طالب ووژل یا به طالب ووژلی وي. یعنی دا څومره وخته پورې به موږ د نورو د لاس والاو زما پیشنهاد او غږ مهم داده که ته رښتیا افغانستان
نوموړي پر طالبانو غږ وکړی چې له هر ډول بهرني فشار پرته د خپل هیواد د آبادۍ لپاره په مستقیم ډول افغان حکومت سره خبرې اترې وکړي. بلخوا په کندهار کې د دینی عالمانو د شورا مشر او لسکون غړو په یوه غونډه کې د پاکستان استخباراتي اداره ISI تورن کړه چې د استاد یاسر او مولوی اسماعیل په ګډون لسکون طالبان وژل دي. د پاکستان حکومت لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې تر دې دا ډول اداوې رد کړي دي. په کوټه کې پر سریاب روډ بمې چاودنه شوې چې پترس کې لشت لږ دوه کسان وژل شوي او 12 نور ژوبل دي. د سریاب پولیس ثانه مشر راجا کوي مشال رادیو ته وویل د بمې چاودنې هدف د ملیشیا ځواکونو موټر و، خو هغه پکې ټول بچ پاتې شوي او وژل شوي او ټپیان ټول عام وګړي دي. د نه شهیدانو تر مخه چاودنه نن غرمه پر سریاب روډ هغه وخت وسوه کله چې ملیشیا ځواکونو موټر پر دغه لار تیرېده. د پیښې یو ژوبل تن وای
مې ته ودر جاره ته بودیګری چوک
زه خو پتکلی چوک ته روان وم، کله چې د اف سی موټر راغلی نو بیا چاودنه وسوه. خبر نه یم چې بم پر رکشا کې وکچيري، بیا په منډه سوم او پرمزه کول ویدم. د چاودنې په ترڅ کې د ملیشیا ځواکونو د موټر په ګډون یو شمېر نور موټرانو او ریکشو ته زیان رسیدلې دي. د پیښو پړه تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې، خو په تېرو وختونو کې دا ډول پیښو پړه بلوڅ خپلواکي غوښتونکي سازمانونه په غاړه اخلي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی دی هغه یو آئینی او قانوني وزیر اعظم دی او څه ډول جرم یې هم نه دی کړی، نو بیا ولی خپل څوکۍ څخه استعفا ورکړي. تیر و سینټ ته خپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم ویل مسلم لیگ نن ته پکار دی چې د بی ځای الزامات لګول پر ځای د جمهوریت د ودی لپاره کار وکړي. مسلم لیگ نن ته په اشاره کول نو موړی ویل
کوئی ڈیموکریسی نہیں چاہتے، یہ ڈیریلمنٹ چاہتے ہیں آف ڈیموکریسی کہ یہ ساری گورنمنٹس ریزائن کر کے چلے جائیں.
ہچوک ہم جمہوریت نغواڑی دوی غواڑی چھ جمہوریت لمن زولاڑ چھ او حکومت ختم شی چھ دارنگ ہر سو دیوتا پاتی شی او لزانہ امیر المومنین جوڑ کھڑی چھ دارنگ پا پاکستان حکومت اکڑی. پما دا الزام دے چھ ما دا آئین پاسداری کھڑے، ما آئین خوندی کھڑے.
میرے اوپر الزام ہے کہ میں نے آئین کی پاسداری کی ہے، میں نے آئین کو پروٹیکٹ کیا.
دا وزیر اعظم ګیلانی دا بیان پر داسې مهال مخته راغلی چې د هیواد سپریم کورټ د عدالت د سپکاوي په جرم کې وزیر اعظم ته سزا ورولې او له دې وروسته د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ویلي که وزیر اعظم استعفا ورنه کړه نو احتجاجي تحریک به شروع کوي. خبرونه له مشال رادیو څخه خبري. اروپایي اتحادیه په پاکستان کې د سیلاب ځپلو او د جګړو له وجې د پیکورسو خلکو سره د مرستو په لړ کې د نور 40 ملیونه یورو مرستې اعلان کړې دي. همداراز له دې سره په دې کال کې د یورپي یونین لخوا له پاکستان سره مالی مرستې 3 اویا ملیونه ډالر ته رسیدلې دي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې استازي وایي د سولې هیلې مړاوې شوې دي. ښاغلی ویګادس اوساکس رویټرز خبري اژانس ته دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن تر وژل کېدو یو کال وروسته هیله پیدا شوه چې اورپک ته په افغانستان کې ماته ورکړل کېدای شي. د امریکا وسلوالو طالبان ترمنځ د سولې د خبرو اترو ځنډېدو ته په اشاره سره نوموړي وویل چې د سولې پروسه دومره اسانه نه ده لکه څنګه چې یو وخت تمه ورڅخه کولای شي. نن د افغانستان په جنوب کې په سلګونو مظاهره چاند امریکا ضد نارې وهي او د څلورو میاشت ماشومانو مړی را اخیستی دي چې دا د ناټو لخوا له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی دي. د زابل مرسیال والی محمد جان رسول یار وایي چې له اتو څخه تر 12 کلونو پورې د عمر ماشومان په شاجی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او ناټو او افغان ځواکونو ترمنځ په جګړه کې ووژل شول. رسول یار وایي ځینې عیني شاهدین ادعا کوي چې ماشومان د ناټو لخوا نه بلکې د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوی دي. ناټو وایي دوی د پیښې پلټنې پیل کړي دي. د امریکا لخوا د یو نوي سروې لمخې د پاکستان په ګډون په 50 هیوادونو کې زیاتره مسلمانان د القاعده په اړه منفي نظر لري. د پیو په نامه د یو غیر حکومتي څېړنیز مرکز لخوا دا سروې په داسې وخت کې مخې ته راغلې چې سبا د مې د میاشتې پر 2 نیټه د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې یو کال پوره کیږي. د دې سروې لمخې په مصر کې 1 اویا، په اردن کې 2 اویا، په ترکی کې 3 اویا او په لبنان کې 98% خلکو د القاعده ضد رای ورکړي دي. پاکستان چیرې چې د امریکا ځانګړو ځواکونو تیر کال اسامه بن لادن ووژي هلته 55% د خلک اور پکوټلو ده په منفي نظر ګوري. د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن وایي له چین سره به د بشري حقوقو په اړه خبرې اترې کوي. نو موړی د ګل پورز بیجینګ ته روانه شوه. د نو موړی په وینا هغه بل چین سره د روانونی په پای کې د امریکا او چین د ستراتیژیک او اقتصادي خبرو اترو په لړ کې د بشري حقوقو پر چارو هم غږیږي. چین ته میرمن کلینټن په داسې حال کې سفر کوي چې د چین د بشري حقوقو مبارز چین ګانګ چینګ د چینی حکومت لخوا تر نظربندۍ وروسته په بیجینګ کې د امریکا په سفارت کې پناه اخیستې ده. او نن د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د مزدوران ورځ منځل کیږي. په پاکستان کې هم په دې ورځ سرکاري چټي ده. دا ورځ وروسته تر هغه منځل کیږي چې د 1904 اتم کال په رومبو کې د امریکا د نن مزدورانو د خپل حق لپاره تحریک شروع کړی وو. د دوی غوښتنه و چې په یو ورځ کې د کار دورانی 8 غنټو ته راکم کړي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول. په دې خبرونه کې به دا ریپورتونه واورو. د افغانستان د ملي امنیت اداروایي چې یو شمیر هغه طالب کمانډانان چې د سولې غوښتونکو د پاکستان په کوټه ښار کې وژل شوی دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په سواد کې د وبونه بجلی جوړولو د یو ډیم پرانستې پر مهال ویلي د هغه خلکو اعتراضات په لری کوي چې په دې ډیم خوشاله نه دي.
ارګری زمادہ سیم دی چې هغه کې د شیل د منسوبې په حواله باندې هغه خپل خدشات او اعتراضات هم لري. اغم زمونږ ورونه دي او د هغه اعتراضات او خدشات لرګول زمو زماده مرګورو ذمہواری جوړیږي.
په پاکستان کې ولس غوښتنه کوي په نړیوالې منډه کې د تیلو په قیمت کې د کمی سره سم دي دغلته هم د تیلو په قیمت کې کمی راوړل شي.
د پاکستان حکمرانان چې غسوی یې غشنت کوي نه په غریب باندې څومره اثر غورځيږي د تیلو غورځيږي غټه غېګړه به دوی دوي چې تیلو لارزان کی نو غریب خلکو ته به ډیره پیدا ورسیږي.
نن په ټوله نړۍ کې د مزدورانو نړیواله ورځ منځلی شي. یو ټانګیوال سوای
قربان رینیم زوره په وجه کلا کې داس پخوري او د بسیر ولا وړو دی غوړی دی د کور خرچه د جمعې چټیا جمعې په ورځ هم کار تر دی چټې پکې څوک نه سار نه مازیګر مر پر وته پوره.
دا انور په مشال ریډیو کې اوریدلې مهیروي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویلي چې یو شمیر هغه طالب کمانډانان چې د سولې غوښتونکو په دې وروستیو کې په پاکستان کې وژل شوي دي. د ورکړل شوو رپورټونو له مخې په دې کمانډانانو چې اوس په کوټه کې وژل شوي د کوټه د شورا د پوځي کمیشن مرستیال ملا اسماعیل خوند او له ده سره تړلي 25 کسان شامل دي. طالبانو بیا که څه هم دا وژنه رد کړې او هغه د دوی په خلاف د تبلیغاتي جنگ یو برخه بللې خو د خپل یو بل مهم غړي استاد یاسر وژنه تایید کړې. د ملي امنیت ادارې رئیس وویل چې افغانستان ته ټول ستونزې له ګاونډیو هیوادونو ورپېښې دي او تر هغو چې نړیواله ټولنه د پولې بلې غاړې ته د وسلوالو مرکزونو او کیمپونه له منځه یو نه سي د افغانستان جګړه به دوام وکړي. په دې اړه نور تفصیل د کابل نه د حمید محمد په رپورټ کې.
د دې وژنو له تایید وروسته د ملي امنیت د ادارې مشر وسله والو طالبانو ته سپارښتنه وکړه چې ځان د پردیو له اثراته خلاص کړي او په مستقیم ډول د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. رحمت الله نبیل د سه شنبه پر ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وربلل شوی و، سو د روسي ډلې زو حمله په محل د خپل استخباراتي ناکامۍ په اړه د سناتورانو پوښتنې ځواب کړي. د تایید کړه چې یو شمېر هغه طالب مشران او قومندانان وژل شوي چې له افغان حکومت سره په تماس کې وو.
ملا اسماعیل سره د 15 کسانو، یا سر ملا عبدالله چې ملا برادر او در خلق دیب خاطر ونی ولشول چه در افغانستان در سال ببارک خبره وکی چیز نرسی جنگ نکام سال کام اگر طول او وجل شول تا چمرا وقت پوری بموگ پا دی نامه پا غی نامه دوی خپل حدسه و موخی زمو طریق نه مخی بیایی زمو پیشنهاد داده چه دیت آجات نشته چه یا قطر که یا دبی که کتر اشتی افغانستان غواره راش هم مخامخ در افغانستان مشران سرکینه.
کسا هم خاغلی نبیل داونه ول چه دا کسان پا کم زاکی وجل شوی خود تر دی مخی زنو نور امنی سرچینو ویلو چې دا ټول کسان د کوټه د خار په شاوخوا سیمو کې وژل شوی دی. له دې مخکې په ریپورټونو کې ویل شوی چې د طالبانو د قومندانان د پاکستان د استخباراتو د ادارې لخوا په دې پلمه وژل شوی چې د طالبانو مشر د وژلو پریکړه کړې وه، خو ښاغلی نبیل په دې اړه جزئیات وړاندې نه کړل. په دغو ریپورټونو کې دا هم ویل شوی چې په وژل شوو کسانو کې د لغمان ولایت لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی والي شهید خیل او د طالبانو د استخباراتو د پخواني مشر قاری احمد الله رور هم شامل دي. وسله والو طالبانو که څه هم دا رپورټونه په کلکه رد کړي او هغه د دوی په وړاندې د تبلیغاتي جنگ یو برخه بللې، خو په پیښور کې د دوی د یو بل مهم غړي استاد یاسر وژنه تایید کړې ده. له دې مخکې هم ځینو افغان چارواکو ویلو چې په پاکستان کې د هر هغه طالب قومندان او یا د مشر وژلو هڅه کېږي چې له افغان دولت سره د خبرو لپاره تماس نیسي. ښاغلی نبیل دا هم وویل چې افغانستان ته ټولې ستونزې له ګاونډیو هیوادونو څخه متوجه دي او که نړیواله ټولنه د پولې بلې غاړې ته د وسله والو مرکزونه له منځه یو نسي نو ممکن دا جګړه د درو نورو لسیزو لپاره دوام وکړي. د په ورته وخت کې د پاکستان په قبایلي مشرانو چې د نومونه هم یاد کړل غږ وکړ چې نور دی د پردیو په لمسون د وسله والو ملاتړ لاس په سر شي.
حافظ ګل بهادر باندې غږ کوم، نذیر باندې غږ کوم، حکیم الله مسعود باندې غږ کوم، ولی الله باندې غږ کوم، طارق باندې غږ کوم، منګل باغ باندې غږ کوم، فقیر محمد او فضل الله او دا ټول د دوی په خاوره کې دوی اصلي دښمن دوی دې ته آماده کوي چې راشي افغانستان ته دوی اولاد ته دوی کنه د دې د خبرې نه تروریزم قرارګاوی ته جوړ شوی دی او د دې خاطر راولېږي.
په پاکستان کې د حق طالب قومندانانو د وژلو په اړه د بحثونو په داسې حال کې پورته کیږي چې افغان ولسمشر له پاکستانی مشرانو غوښتل چې په دغه هیواد کې د مشتو طالب مشرانو او افغان دولت ترمنځ د مخامخ خبرو زمينه برابر کړي. له بل لوري امریکا او نړیواله ټولنه هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پاکستان رول مهم بولي، خو روسي او پیښو ته په اشاره کتون کې د افغان دولت د غوښتنه تر ډیره بې ځایه بولي او هغه ځکه چې پاکستان په دې برخه کې د خپلو ګټو پر وړاندې کې چلن کوي.
په دې اړه مشال ریډیو د پاکستان د خارجه دفتر خبرګون اخیستلو هڅه وکړه خو کامیابه پکې نه شوه. په کندهار کې د دینی عالمانو د شورا مشر او لسګونو غړو په یو غونډه کې د پاکستان استخباراتي اداره ISI تورنه کړه چې د استاد یاسر او مولوی اسماعیل په ګډون یې لسګونه طالبان وژلي. دوی دغه راز ویل چې ISI په افغانستان کې د خپلو ګټو په خاطر ټول هغه طالبان لمین زوړي چې غواړي د سولې په پروسه کې شامل شي. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
په کندهار کې د دینی عالمانو د شورا مشر مولوی تورجان، د هغه مرستیال مولوی عبدالعزیز او یو شمیر نور غړي په خوانی طالب کمانډانان دي چې په دې ورستوي کې د سولې د پروسې سره ځای سیوی. دوی نن په یو غونډه کې تایید کړ چې د دوی په خوانی ملګری او د طالبانو د فرهنګي کمیسون مشر مولوی یاسر، د کوټې د نظامی شورا مرستیال مولوی اسماعیل، د 15 نور ملګرو سره وژل سیوی. مولوی تورجان وویل چې د پاکستان استخباراتي ادارې دغه کسان په دې خاطر وژلي چې غوښتل یې په افغانستان کې د سولې د پروسې سره ځای سی.
وان تور د سی اس پی ارشاده معلومه ده چې دا سړی زموږ په مابنس کې مداخله کوي او وس په پاکستان هغه د ګوره طالبانو مشران مول اسماعیل چې بشتر دي شهید کړی دي، یعنی 15 کس طالبان نور سره شیدان کړی دا په کوم ورو شیدان کړی دي دا ولې شیدان سواله دا زما د افغانستان بچان دي لکه چې ملګری در خو د سولې خبر وکړ نو نه دی په زندان کې ناست. منصور لاری نه د پاکستان د اس ای لار نه وړه غوته ته زموږ سره دا اول لاری وسه مشتای لکه دوی ورته نه کیږي وای ته دا وای سر په واس په افغانستان کې جهاد په پاکستان کې نه تدا خبره کده ورته دا خبره زنه کو کدا خبر دیننو کده بننی لای دا ډیر مشران په د ارکم ناس.
د کندهار د دینی عالمانو د شورا غړی قاری محمد شفیع چې یو محل د طالبانو کمانډان وو وویل چې پاکستان د خپل ګټو لپاره طالبان حمایت کوي او افغانستان ته د جګړې لپاره استوي.
زف پاکستان کی وسیدل دلت ف افغانستان کی دا امریکایان را ل مجدوری مظاهره کولی دا پکوټی کی ګولی مار چې کو توای نو دلت را نارسیده د ازایت را رسیدلو چې د پاکستان اس ای متران را ل ودریدل مشته و چې ستاسی او څوک سم شران تاسو د جلسه څخه جلسه ودریږي دا څوک سم شران مشتراسي مشته سره خبره کو دی ورترال اغه مرترال البلا کرا او توس اغه ونی ول په متر د نن ک متران په ډاکو په افغانانو مشانه د کړي ول ما بسوته زغلول ما تی ویل ما سپینو لنګوټه تړلې ول اغه مولوی صاحب دی اغه مولوی صاحب دی بار مالاس ورته ور شوري مال زم افغانستان ته بارول دا د افغانستان مجاهد دی زنده باد زنده باد لارج د افغانستان کی جاد کی
په ورته وخت کې د غزنی د سولې د شورا یو غړي هم ازادي رادیو ته تایید کړي چې مولوی اسماعیل وجل سوی ډاکټر غنی چې ځان د مولوی اسماعیل خپل بولی وای چې طالبانو نو موړي په هلمند کې دام کړي
بلخوا
وسلوالو طالبانو د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره دا راپورونه رد کړي دي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په خبر پاڼه کې ویلي چې په کوټه کې د دوی کوم کمانډان نه دی وژل سوی.
پاکستان په دې اړه لاس نه دی ویلي خو وړاندې دا قسمه تورونه رد کړي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خپرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلای او اوریدلای او لیدلای شئ.
په داسې حال کې چې د پاکستان پارلمان په داروسیو کې د دې هیواد په قبایلي سیمو د امریکایي بی پایلټ الوتکو د حملو د تړل کېدو غوښتنه کړې، د کورنۍ امنیت او ترهګرۍ ضد مبارزې په چارو کې د ولسمشر اوباما سلاکار جان برینن د زیارت په ورځ ویلي چې د القاعده ترهګر په ډرون بریدونو سره په نښه کول له قانوني او اخلاقي پلوه سم اقدام دی. په دې اړه تفصیل د واشنگټن د هارون بچا په رپورټ کې.
جان برینن چې د واشنگتن پی وی سړنیزې ادارې وډرو ویلسن سنټر کې جوړې وې غونډې ته د امریکا د حکومت د ترهګرا ضد تګلارې په اغېزمنتیا وینا کوله. وویل چې ولسمشر اوباما ورته د القاعده پر ضد په پاکستان کې د روانې پټې ډرون جګړې د په ډاګه کولو لپاره ویلي دي. نوموړي که څه هم د ډرون بریدونو موضوع د امریکا او پاکستان د تعلق د یوې پیچلې نقطې په توګه یاده کړه، خو ټینګار یې وکړل چې دغه حملې نه یوازې دا چې د امریکایي قانون او د دې هیواد د اخلاقي قدرونو له پلوه درستې دي، بلکې د امریکایانو د زندګیو په خوندي کولو کې هم معاونې ثابتې شوې دي. د په ځانګړې توګه د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو د موثریت په اړه داسې وویل. د القاعده مشرتابه له خپلو کارګرانو او ملګرو تنظیمونو سره د رابطو په ټینګولو کې په دوامداره توګه له ستونزو سره مخ ده. د پاکستان په قبایلي سیمو کې په دوی د سخت فشار له کبله دوی سره یو څو ځایونه پاتې دي چې خپل د راتلونکي نسل ترهګر پکې تربیه کړي. دوی ته د نویو کسانو په جذب کولو کې هم ګرانه پیښه ده. د دوی روحیه کمزورې شوې. استخباراتي معلومات خای چې ځینې غړي ترې بیرته کورونو ته روان دي او به شکه دا ځکه چې دوی درک لګولې چې دا جنگ دوی کله هم نشي ګټلې. د کورنۍ امنیت او ترهګرۍ ضد مبارزې په چارو کې د ولسمشر اوباما سلاکار جان برینن د القاعده په خلاف د امریکایي ډرون بریدونو د پروګرام دفاع په داسې حال کې کوي چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د لاسه د پاکستان د پټ آباد په ښار کې د یاد ډلې د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژنې اولنی کال سبا ته یعنی د مئی په دویمه نیټه پوره کیږي. د یادونې وړ ده چې پاکستان د امریکا دغه یو اړخیز اقدام په خپل ځمکنۍ بشپړتیا د یوه بهرني وار په توګه یاد کړ چې له امله یې د دواړو هیوادونو چې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې کلک متحدان بدل کېدل اړیکې خړپړ شوې. دغه تعلق هغه وخت نور هم پسې خراب شو کله چې 13 نومبر میاشت امریکایي ځواکونو په ممندو بمباري وکړه او سلیریش پاکستانی عسکر یې ووژل. پاکستان په ځواب کې په افغانستان کې د ناټو لمرستې لاس واغستل او د پارلمان د قومي سلامتیا کمیټې ته له امریکا سره اړیکو ته له نوي سره د کتنې دنده وسپارله. یادې کمیټې له اوږدو بحثونو وروسته په دا وروستیو کې له پارلمانه یو لړ سپارښتنې منظوري کړې چې پکې له امریکا په قبایلي سیمو د ډرون بریدونو د ودرولو غوښتنه هم شوې ده. خو د واشنگتن د 13 ورځې په خپلو سرګندونو کې د امریکا په حکومت کې د ترهګرۍ ضد مبارزې مشر جان برینن په ډاګه کړه چې د امریکا اساسي قانون د دې هیواد ولسمشر ته د اختیار ورکوي چې خپل قوم د احتمالي حملو له ګواښونو وژغوري. نوموړي دغه راز د پټ آباد د عملیاتو لپاره هم د اوباما پریکړه د امریکایي کانګرس له هغو اقداماتو سره په سمون کې وبدله کوم چې د ده په وینا دغه ایوان په امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې له تروریستي حملو وروسته کړې دي. جان برینن په عین وخت کې دا وکړه چې د القاعده د سر او کار سړي له منځه وړي یو هوډ ښکار کړل چې خپل ملاتړو هیوادونو سره په ګډه به د یادې ترهګرۍ شبکې په بشپړ توګه د له منځه وړلو هڅو ته دوام
ورکړي.
نن دا خبره په زیاتېدونکي ډول واضح شوې چې د 9/11 په پرتله د القاعده مشرتابه د خپل ماضي د یو سوري په مثال پاتې شوې. له دې سره بس د ګوتو په شمار څو تنه تکړه مشران او کارګران پاتې دي چې ورباندې د دوامداره فشار له کبله دغه ډله د تباهۍ پر لور روانه ده. د دغه جګړې له پیل راهیسې نن په لومړي ځل موږ مخته کتې شو او د داسې یو نړۍ تصور کولی شو چېرته چې د القاعده مشرتابه هیڅ د ذکر وړ نه وي. په سپینه ماڼۍ کې د ترهګرۍ ضد مبارزې د مشر جان برینن همداراز په ډاګه کړه چې د امریکا د پوځ اکیډمي به روانه اونۍ د دې لپاره چې امریکایي ولس د نړۍ د تر ټولو ستر ترهګر د خیالاتو او ارادو نه خبر شي د اسامه بن لادن ځینې لیکونه خپلې ویب پاڼې ته وخیژوي. د نوموړي په خبره د هغه اسناد دي چې د امریکا ځانګړو ځواکونو د بن لادن د ایبټ آباد له کوره له ځان سره راوړي دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
تاسو واوریدل د ترهګرۍ ضد چارو لپاره د امریکا د صدر سلاحکار جان برینن ویلي په قبایلي سیمو کې د القاعده خلاف ډرون بریدونه اخلاقي او قانوني جواز لري. د نوموړي د دې تازه څرګندونو په اړه مشال ریډیو د پاکستان د دفتر خارجه او د پوز د مطبوعاتو څنګې ISPR سره رابطه وکړه خو هغوی په دې اړه د څه ویلو نه ډډه وکړه. دې لړ کې د مشال ریډیو همکار منور شاه د ترهګرۍ خلاف جنګ په اړه د کتاب لیکونکي او ماهر امتیاز ګل سره خبرې کړې او سر کې ترې پوښتلي چې د برینن د دې وروستیو څرګندونو په حق د پاکستان لخوا ممکنه رد عمل سکیدل شي.
پاکستان کې پارلمان بالکل واضح ویل دي چې دا ډرون حمله بنکېږي او دا به باندې او دا دوره د مخکې یو حمله شو هغه کې ځنې خلک مردي کته نظر دی نه چې څوک پکې مړ شوی دي. خو د اصول خبره دا ده چې پاکستان پارلمان ویل دي چې دا حمله بنکېږي او د دې په وجه د پاکستان خارجه وزارت کې دی امریکای ڈپلومات دے آگا وقتل شوے ہو پر ہوں ناو آگا تا داویل رہنا شوے دا چھے دا ہم لے بمگا نکو بودو.
خاجی نو بیا دغه خبرو ته چې موږ ګورو او خارجه تعلقاتو ته موږ ګورو او د پارلیمان دغه چې کومه ریویو را یا بیا کتنه راغلی ده، نو تاسو فکر کوئ چې دا تعلقات به بیا نوی سر نسټ کیږي کنه بس ماغه چې زړه سلسله کوم روانه وچلیږي به؟
زما خیال دی دا سلسله به همداسې روانه وي، همداسې تر کومه پورې چې امریکې دا خیال دی چې القاعده والا پاکستان کې افغانستان کې موجود دي نو هغه پسې دا ډرون حمله وکیږي. ولې چې د امریکایانو او د نیټو افغانستان کې د موجودګۍ جواز هم القاعده او د هغې خلک دي چې اخوا دیخوا پټ دي. نو دې نه علاوه ګمان نه کوم تر کومه پورې چې اوس امریکا د نوې حقیقتونو ادراک ونه کړي د پاکستان نوې حقیقتونه. هغه حقیقت دا دی چې پاکستان کې ډومبې ځل پارلیمان یو پیشنهاد کړی دی، په پارلیمان تجویزونه پر وړاندې کړي دي او پارلیمان ویلي دي چې دا ډرون حمله به نه کیږي، ناټو سپلای به هغه وخته پورې نه شروع کیږي بیا تر کومه پورې چې امریکا معافي نه ده غوښتلې. دا تعلقات ګمان نه کوم چې بیا به بحال شي.
نو دغه تک وګورو او د ټولو حالاتو ته وګورو او بیا دې ته پام وکړو چې امریکا ویلي په 2014 کال کې به نیغ په نیغه جنگي کارویان په افغانستان کې دوی ختم کړي او بیا دلته کې به صرف یو اتحادي په تور یا د سلاحکارو په تور باندې دوی ځنې خلک خو هغه د جنگ یو مرحله چې کومه ده یا پړاو هغه به سرته ورسیږي. تاسو څه فکر کوئ د هغې نه پس به هم دا ډرون بریدونه خاص کر په قبایلي سیمه کې چې کوم کیږي نو دا به دغه شان تجاري که نه څه به بیا وړاندې؟
څنګه چې ما مخکې وویل تر کومه پورې چې د امریکا دا خیال دی ګمان دی چې القاعده والا د علاقې کې موجود دي تر هغه وخت پورې دا ډرون بریدونه به جاری او ساری وي. ولې چې عمده کا جواز دی د امریکا دلته افغانستان کې د موجودګۍ او ځکه هغې اوس افغانستان سره یو نوی معاهده وکړه او هغه زما خیال سټریټیجیک ډیفنس پیکټ دی هغه د هغې جواز هم عمده کا د القاعده او د طالبانو موجودګي ده.
دا مشال ریډیو ده.
د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې د یو کال پوره کېدو په موقع شوې یو تازه نظر پوښتنه وای چې د نړۍ زیاتره مسلمانان د القاعده په اړه منفي نظر لري. اسامه بن لادن تیر کال د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې په 2 مئی د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی. د پیو سیډنیز مرکز د نظر پوښتنې مهم جزئیات له عبدالحی کاکړ څخه واوري.
د امریکا یو غیر حکومتي مرکز پیو ریسرچ سینټر دا سروې په پاکستان، انډونیشیا، مصر، اردن، ترکی، لبنان او فلسطین کې د روان کال له 19 مارچ څخه تر 14 اپریل پورې کړې ده. سروې وايي په پاکستان کې 55% کسان د القاعده په اړه منفي نظر لري، 14% مثبت او 13% کسانو خپل نظر نه دی ورکړی. د ادارې په وینا په ترکی او لبنان کې بیخي کم خلک د القاعده ملاتړ کوي. د پیو سروې مصر یو له هغو هیوادونو یادوي چې د نورو ملکونو په مقابله کې په کې د القاعده په اړه مثبت نظر زیات دی. دلته 20% خلک د دې تنظیم پاک له مثبت او 10% کسان بیا منفی نظر لري. یو بل هیواد اردن دی چې د پیو ریسرچ سینټر په وینا پکې پر اسامه بن لادن د خلکو باور ډیر زیات رقم سوی دی. په 2015 کې 16% کسانو پر د باور درلودي، خو تیر کال یوازې 13% کسانو ور باندې اعتماد ښکاره کړی وو. د چرنیز ادارې په وینا په فلسطین کې کڅ هم د نورو ځایونو په نسبت د القاعده ملاتړ زیات دی، خو له وخت تیرېدو سره هلته د خلکو باور پر دې تنظیم ورو ورو مخ په کمېدو دی.
دا عبدالحی کاکر د خیبر پختونخوا. وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی سواد کې د اوبو نه بجلی جوړولو د ډیم پرانیستو کړه چې درې کاله کې به سرته ورسیږي او ترې به 40,000 کورونو ته بجلی ورکړل کیږي. نوموړي دا هم ویل هغه خلک چې ورته د ډیم په اړه اعتراضات دي هغوی په پام کې ساتلې زمواري ده. د سیمه نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی سواد غریزه سیمه بحرین کې د اوبو نه بجلی پیدا کولو ډیم جوړولو باقاعده پرانسته وکړه. په دغه موقع یوې دستورې ته وزیر اعلی وویل چې دا ډیم به درې کاله کې په 4 ارب روپۍ سره جوړولی شي چې ترې به 6.5 میگاواټه بجلی پیدا کیږي او 20,000 کورونو ته به بجلی ورکولی کیږي. هغه وویل چې وړاندې سواد کې ترهګرۍ له وجې ترقیاتي منصوبې بندې کړې شوې، ولې اوس د اولس د خیګړې کارونه بیا شروع شوي دي. دغه ډیم جوړولو په اړه مقامی خلک ګیله مند دي چې دې سره به د اوبو نظام ګډوډ شي، ځکه د بحرین اولس احتجاجن بازارونه بند کړي او تور ورځې مانځله او غوښتنه کوله چې دې ډیم جوړېدو کې دې بدلون راوسته شي. په دغه اړه وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وویل کومو خلکو ته چې په دې ډیم اعتراض دی د هغوی خبره به اورېدی شي.
بعضې وروڼه او ملګري زما داسې هم دي چې هغې د دې علاقې او د بحرین سره تعلق ساتي او کیدی شي د دې منصوبې په حواله باندې اغي خپل خدشات او اعتراضات هم لري. اغم زمونږ ورونه دي پښتانه دي او د اغي اعتراضات او خدشات لرګول زما د مرګرو ذمہواری جوړیږي.
وزیر اعلی خیبر پختونخوا دا هم ویل چې حکومت لسو کالو کې 4 دیش نور د بجلی ډیمونو جوړولو منصوبې لري چې تر بعد د بجلی کمی سره مخ ملک ته پوره مرسته ورکړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره کارکونکو یوې ادارې په سروې کې ویلي چې د پخوا په پرتله اوس په مطبوعاتو زیات بندیزونه دي، خو په عرب هیوادونو کې ولسی پاسون په دې برخه کې پرمختګ کړی. ادارې په نورو هیوادونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ حال ورکړي چې نور تفصیل یې د مشال ریډیو همکار ګولیاس وړاندې کوي.
د میډیا د ازادۍ لپاره کارکونکو یو امریکایي ادارې فریډم هاوس په خپل یو نوی رپورت کې ویلي چې په ټوله نړۍ کې په 6 کسانو کې 1 کس آزاد مطبوعاتو ته رسائی لري. دغه ادارې په 190 هیوادونو کې سروې کړي چې پکې مطبوعاتو ټولې څانګې شاملې دي. د ادارې د سروې تر مخه د 1996 کال پرتله د میډیا په ازادۍ کې 14.5% کمی راغلی، خو اداره وایي د تیر کال په عرب هیوادونو کې ولسی پاسون د میډیا په ازادۍ کې لاس راوړنې کړي دي. د ادارې مرستیال مشر کرسټوفر والکر وایي په لیبیا او په تونس کې د میډیا د ازادۍ په ترڅ کې ډېر او په مصر کې لږ پرمختګ شوی وو.
موږ د دې سیمې په 2 هیوادونو کې پرمختګ کتلی. په 2 هیوادونو لیبیا او تیونس کې تاریخي مبارزه سوې وه. په همدې موقع د سیمې په نورو هیوادونو کې پر مطبوعاتو سخت بندیزونه هم لګول سوي او په دې کې ایران، شام او بحرین شامل دي.
د مطبوعاتو د ازادۍ په رپورت کې راغلي چې په هغه هیوادونو کې رژیمونو د مطبوعاتو پر ضد سختې کاروایی کړي چې له دوی واکمنۍ یې ګواښ سره مخامخ کړي. د ادارې مرستیال مشر کرسټوفر والکر وایي ایران تر ټولو بد رژیم دی، چرته چې په آنلاین او په روایتي میډیا بندیزونه دي. د ایران نه علاوه بیلاروس، شمالي کوریا، ترکمانستان او ازبکستان کې هم پر میډیا بندیزونه دي. تیر کال په ازبکستان کې یو آزاد ورځپاڼه د مالی وجوهاتو له کبله وتړل شوه، خو د کریسټوفر والکر په وینا د دې د بندولو په شاه حکومتي لاس وو.
د ازبکستان په ورځپاڼو کې خبرونه خپرول ډیر ګران او تر ډیر حده ناممکن ده. چارواکي د هڅه کوي چې د معلوماتو مخه ونیسي او ازبک ولس چې له کومو ستونزو سره مخامخ دی هغه په ډاګه کول ډیر ګران شوی دی.
د اداري په رپورټ کې ویل شوی چې د میډیا په ازادۍ کې روس په 102 او افغانستان په 104 نمبر دی. په نړۍ کې تر ټولو آزاد مطبوعات د سویډن، ناروې او د فنلند دی او امریکا په 2 نمبر دی.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر 5:30 بجې کې دونکو دی لنډ خبرونه د احمد شاه ازمین اورو.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي پاکستان نه غواړي په افغانستان کې د سولې پروسه پر مخ لاړ شي. په کوټه کې پر سریاب روډ باندې 14 سوي چې پترز کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او 12 نور ژوبل دي. تحریک طالبان پاکستان یې پړه په غاړه واخیسته. د پاکستان وزیر اعظم ویلي هغه یو آئینی او قانوني وزیر اعظم دی او خپل څوکۍ څخه به استعفا ورن کړي. اروپایي اتحادیه په پاکستان کې د سلاب ځپلو او د جګړو له کبله د بیکورسو خلکو سره د مرستو په لړ کې د نور 40 میلیون یورو مرستې اعلان کړي دي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه استازي وایي په دې هیواد کې د سولې هیلې مړاوې شوې دي. د امریکا د ترهګری ضد مبارزې د چارمشر جان برینن په ډاګه کړی چې امریکا د القاعده د اهدافو د نشکولو لپاره ډرون بریدونه ترسره کوي او نن د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د مزدورانو ورځ لمانځل کیږي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د همکار ریاض موسخی نو اورو چې په پاکستانی کورنۍ او رسپانو کې د بیلابیلو اداریو مهم ټکي سدي.
نن د پاکستان اکثر او رسپانو د پاکستان سیاسي خبرونه په سرخه کې راغستي دي. د کې آج او مشرق رسپانه د نواز شریف د خلوی لیکي چې وزیر اعظم د استعفا ورکړي غني احتجاجي تحریک ته تیار شي. ولی ایکسپریس رسپانه ورسره بیا د خبر کې دا اضافه هم کوي چې وزیر اعظم وایي چې هغه د نواز شریف عدالتونه نه مني. رسپانه جنگ دا خبر صدا سي ورکوي چې نواز شریف وایي چې د مارو یا مرجاو احتجاجي تحریک یې شروع کړی دی. د انګریزي ژبې رسپانه ډان هم دغه دوه خبرونه راغستي دي. خو دې سره د پوزي سر لخر اشفاق ویس کیانی د خلې هغه وینا هم راغسته چې وایي ټول ډلې دې په قانون عمل وکړي. د نیوز رسپانه هم د نواز شریف د خلې لیکي چې یا بمرم یا بده وجنم تحریک می شروع کړي دي. ایکسپریس ټریبیون چې د انګریزي ژبې یو بل رسپانه د لیکي چې نواز شریف د لوی اپوزیشن خبرداري ورکړي دي. اوس کوم پیداریو نظر واچوونه دي کې د انګریزي ژبې رسپانه د نیوز ډان او ایکسپریس ټریبیون خپل اداري د سور صلیب نړیوال ټولګي یا آی سی آر سی د کارمن ډاکټر خلیل ازجد په وجنه لیکلي دي او وایي چې د دې بد اغیزې په پاکستان پر وتل شروع شوې دي چې ادارې خپل یو شمیر پروجیکټونه بند کړل. د لړکی ایکسپریس ټریبون ادارې لیکي چې د دې پیښې سره یو بل خبره دا هم مخې ته راغله چې پاکستان کې هر بهر ملکی کارکونکو ته خطر ولاړ ده او ان هغه پاکستانیانو ته هم چې د اولس د ترکه او خوشاله لپاره کار کوي. او د لړکی د وان واینستاین او شاباس تاثیر مثالونه زموږ په وړاندې دي چې دواړه لا تر دې دمه نذیره پیدا کړې شوې. ادارې وایي چې د تختونو کې د وسلوالو دو مقصدونه دي. یو خدا چې ير طرح خورکی او دوی مدا چې په سر یې پیسې واخلي. باید چې د وسلوالو خاتمه په طاقت سره وکړي شي ځکه چې د دې بللار نشته او د دې لعنت نه خلاصې ډیر ضروری دی. د دې ترڅنګ آج رسپان خپل اداریا په ووټر لیستونو لیکي او وایي چې د سپریم کورټ په هدایت نادرا او الیکشن کمیشن ترسه حدا د پاکو صافو ووټر لیستونو کار سر ترسولې دي. اداریا وایي چې وړاندې ورځو کې د نادرا سر دفتر کې د الیکشن کمیشن چارواکو ته خبرونه کې ویل شو چې ویش مې پورې ټول لیستونه تیار شي او د دې کې بعد د غلطي گنجائش هم ډیر کم وي. اداري اخیره کې وایي چې اوس عام ټول ټاکنو کې د یو کال نه هم کم موده پاتې ده او ورسره ورسره د بلدیاتی ټاکنو خبرې هم کیږي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې په ټاکلې شوې موده کې ووټر لیستونه سرته ورسول شي. او مشرق رسپانه خپل اداري کې د امریکای لخوا په ډرون بریدونو لیک کړي دي او وایي چې یو طرف ته امریکا د پاکستان سره مذاکرات کوي او وایي چې د پارلیماني قراردادونو احترام کوي او بل طرف ته ډرون بریدونه کوي. اداري وایي چې د سره د امریکای دروغ راخکاره شو چې وایي چې د پاکستانی خپلواکۍ او سلامتۍ احترام کوي، او داس اول ځل نه دی بلکې د ډېرې مودې راسي دا سلسله جاری ده. اداري اخره کې وایي چې د امریکای اقداماتو نه دا خبره سرګندېږي چې امریکا اوس مایوسه شوې ده او دوی سره د طاقت او غرور نه علاوه بل هیڅ نه دی پاتې.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان د تیر اتوار د ورځې د ډرون برید سره د امریکا او پاکستان په تعلقاتو لا نور خراب اثرات غورځېدل شي. اخوا ګارډین لیکي د اسامه بن لادن د کوره چې کوم کاغذونه ترلاسه شوي د هغې د سیخکاري بن لادن د ملا عمر او ایمن الزواهري سره په رابطه کې و. د دغه دواړو مقالو مهمې خبرې له فرخنده وزیر نور.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي په خوښه یو میاشت کې امریکا په داسې حال کې په قبایلي سیمه ډرون برید کړی چې پاکستان ورسره د تعلقاتو معمول ته راوستلو کې د ډرون بریدونو په بندولو ټینګار کړی دی. د دواړو هیوادونو تعلقات دا مهال د کړکیچ ښکار دي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان د پارلمان لخوا د امریکا سره د تعلقاتو د بیا کتنې وروستو په اول وار د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اتوار د ورځې ډرون برید په سختو ټکو غندلې دی او خبرداری ورکړی چې د سره سفارتي تعلقات هم متاثره کېدلی شي. ځینې سیاسي مشران دا نظر لري چې د ډرون دا وروستی برید به د ناتو د سپلای لپاره د لارې خلاصولو په اړه د امریکا او پاکستان خبرې اترې لا نورې هم پیچلې کړي. ورځپاڼه لیکي سیاسي مشران دا پیشګویي هم کوي چې د ډرون دغه برید چې د تیر مارچ د 13 نیټې وروستو په اول وار د پاکستان په خاوره ترسره شوی باندې یوازې دغه هیواد سره د نیټو د رسد لارې لپاره روانې خبرې د مشکلاتو ښکار کړي، بلکې دې سره به هغه نیوکې او شور نور هم زیات شي چې امریکا د پاکستان د خپلواکۍ پروا نه کوي. بلخوا برطانوي ورځپاڼه ګارډین لیکي د هغه ثبوتونو چې دوی شایع کړي او له مخې یې ملا عمر د القاعده د مشرانو سره سلاګانې او همکاري جاري ساتي د هغو لپاره د مایوسۍ سبب دی چې فکر کوي د خبرو اترو د لارې په افغانستان کې امن راتللی شي. د خبرو اترو لپاره تر هر څه وړاندې دا شرط ایښودل کیږي چې طالبان به د القاعده سره تعلقات ختموي. بلخوا ناکیدین ویلي چې د اسامه د وژنې وروسته د القاعده دا په حواله د طالبانو په پالیسۍ کې لوی سیاسي بدلون امکان لري او د ورځپاڼې په وینا دغه نظر اوستش یو خواهش ښکاري. ګارډین وړاندې لیکي چې د اسامه د وژل کېدو وروسته د هغه د کور نه چې کوم کاغذونه ترلاسه شوي د هغې په رڼا کې تر څو هفتو وړاندې پورې د اسامه ملا عمر او ایمن الزواهری ترمنځ درې اړخیزې رابطې جاري وي. د بن لادن د وژنې وروستو زواهری او ملا عمر لا هم ژوندي دي او داسې نه ښکاري چې د دوی په نظریه کې د څه بدلون راغلی وي. ورځپاڼه لیکي چې دا حالات څو پوښتنې راپورته کوي، لکه چې امریکا د ملا عمر او القاعده په رابطو خبر وه، نو بیا یې ورسره د پټو خبرو اترو سلسله شروع کول څه معنی لري. ورځپاڼه وایي کېدای شي چې امریکا دا فکر کولو چې د طالبانو سره په دغه موده کې خبرې اترې شروع کول ګټور یا کېدای شي چې د طالبانو ردعمل معلومولو هڅه یې کوله. ورځپاڼه لیکي چې په دوحا کې د طالبانو لپاره د هغوی سره د خبرو اترو د دفتر خلاصولو سلسله ځنډول شوې ده. دې لړ کې د امریکا دریز هم واضح دی چې یو مضبوط افغان ملي پوځ جوړول غواړي چې د بهرني ځواکونو د وتلو وروسته به د امریکا په مرسته د خپل هیواد امنیت ټینګوي. که دا پالیسي کامیاب شي نو په دې شخړه کې بوختې ټولې خواوې به د جنګ نه لاس واخلي، او که ناکامه شي نو افغانستان یو وار بیا د 1990 د لسیزې په څیر د خانه جنگي ښکار کېدای شي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا
په پاوکم 11 بجو،
حجره
په 28 منټه کم 2 بجو،
ستونزه او سرکار
په 1 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 28 منټه کم 3 بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم 4 بجو،
د کرخې په غاړه
په 28 منټه کم 5 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن چې د چین په دوره ده وایي چې د چینی چارواکو سره به د بشري حقوقو په مسله خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په چین کې یو مخالف په بیجینګ کې په امریکایي سفارتخانه کې پناه اخیستې چې وړاندې په کور کې نظر بند وو. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه رپورټ لري، نو راځي چې تفصیل یې واورو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن د ګل په ماخام بیجینګ ته روانه شوه چې دای په خبره هغلته به د چینی چارواکو سره په چین کې د بشري حقونو مسلې سیړي. دا په داسې حال کې ده چې په روانه هفته کې به د امریکا او چین ترمنځ ستراتیژیکي او اقتصادي خبرې اترې کیږي. د کلینټن دا دوره په داسې حال کې رامینځته کیږي چې په چین کې یو مشهور مخالف چین ګوانګ چین په بیجینګ کې په امریکایي سفارتخانه کې پناه اخیستې. وړاندې هغه په کور کې نظر بند شو چې په تیښته کې بریالی شو. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال کرټ کیمبل د ټاکل شوي وخت نه مخکې چین ته لاړو چې د چینی چارواکو سره د چین په بابله خبرې وکړي. د تګ نه وړاندې هیلری کلینټن د یو خبري کانفرنس پر مهال ویلي چې چین او امریکا د بشري حقونو په لړ کې یو شان نظر نه لري. هغې د چین په اړه د څه ویلو نه ډډه وکړه، خو زیاته کړه چې بېشک کبا د بشری حقونو په ګډون هغه هر مسله باندې لچین سره خبرې کوي چې د سو مودینا په ځای ولاړې دي. لدی یو ورځ وړاندې امریکایي صدر بارک اوباما په سپینه ماڼۍ کې په دوره ورغلي د جاپان له وزیر اعظم یوشیهیکو نو دا سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چین به نور پیاوړی وي که د بشری حقونو خوندي کولو لپاره ګامونه پورته کړي.
بالکل زه په چین کې د مطبوعاتو له رپورټونو خبر یم، خو پر دې مسله به څه نه وایم. زه پر دې خبره زور راوړل غواړم چې هر کله موږ له چین سره ملاقات کوو نو د بشري حقونو مسله پکې راپورته سي. موږ پر دې باور لرو چې دا نه یوازې په دې وجه سمکار دی چې موږ د ازادۍ او بشري حقونو له اصولو سره سمون خوري، بلکې موږ رښتیا دا فکر لرو چې چین به زیات کوي سي.
سلوی کلن چین په خپل سر د زده کړې وروسته وکیل جوړ شوی چې په ماشوموالی کې د طبي وروسته وړوند شو. هغه په چین کې په زور د یو ماشوم پیدا کولو د حکومتي پالیسي خلاف اواز اوچت کړي. هغه سلور کاله په جیل کې تیر کړل او بیا په ستمبر 2010 کال کې په کور کې نظر بند شو. په چین کې د بشري حقونو د کمپین یو مبارز د ګل په ورځ ویلي چې امریکایي او چینی ډیپلوماټان یو تړون ته نږدې دي چې له مخې به چین او د هغه کورنۍ ته امریکا ته د علاج لپاره د تللو اجازه وي. کارپوهان وایي دا هفته د چین په بابله د بیجینګ او واشنگتن ترمنځ کېدونکي خبرې اترې د شلو کالو نه په زیاته موده کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو تعلقاتو تر ټولو سخته ازموینه ده. په بیجینګ کې یو څېړونکی د چین له خولې وایي چې هغه به کله هم د کوم یو هیواد نه سیاسي پناه نه اخلي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
عکسونه، ویڈیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلای او اوریدلای او لیدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی دی. ایکسپریس ټریبیون د هند او پاکستان ترمنځ د میزایلو جوړولو د مقابلې په اړه یو مقاله شایع کړي او لیکي په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ تعلقات د ښه کېدلو په لور روان دي. پاکستان د هند د هر خار په نخښه کولو استعداد لري، نو د هیواد ته د میزایلو ګران خرچه پروګرام پر مخ بوتلل نه دي پکار. د مشال ریډیو همکار منور شاه د دې مقالې مهمه برخه تاسو ته وړاندې کوي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی ایکسپریس ټریبیون په دې مقاله کې د دفاعي چارو سیړونکي لیفټننټ جنرال ریټایرډ تلت مسعود لیکي، تیره هفته د هند لخوا د اوږدې فاصلې ویشتونکي اګنی 15 میزایل کامیاب تجربه یو وار بیا د نړۍ پام د سیمې ته ګرځولې، چې ورپسې سمدستي پاکستان د درمیانه فاصلې ویشتونکي شاهین میزایل تجربه وکړه. هند ویلي په نخ ویشتلو کې اګنی 15 میزایل یې د وړاندې ټولو میزایلو نه ډېر کامیاب دی چې د چین د بیجینګ خار پورې زار کولې شي. تلت مسعود لیکي د اګنی 15 میزایل جوړولو سره هند اسرائیل ترڅنګ د نړۍ په 15 سترو قوتونو کې شامل شوه او همدغه د هند خواهش ده، ځکه چې د هیواد په خلایي پروګرامونو کې هم تر یو حد پرمختګ کړي او په خلا کې خپل سیاره خوشی کړي ده. لیکوال وايي د هند د میزایلو د تجربې په اړه د امریکا په شمول د نړۍ له خواسه خاص خبرګون مخې ته نه دی راغلی، بلخوا چین د سفارتکارۍ په خپل خاص انداز کې ویلي د هند سره ښه تعلقات لري. د لیکوال په وینا کله نه چې هند او پاکستان ایټمی قوت ترلاسه کړي، د هغه ورځې راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بیلستیک میزایلونو اهمیت زیات شوی دی، چې له مخې په خاص توګه پاکستان د هند په مقابله کې د خپل روایتي جنگ په لړ کې نیمګړتیا هم تر سرحده ختمه کړي، خو دې سره سیمه د یو ډیر لوی خطر سره مخ شوی، ځکه چې کله هرې خوانه د میزایل حمله کیږي نو هغه به په 10 منټه کې خپل هدف په نخښه کوي، چې وار له مخې حفاظتي ګامونه پورته کول امکان نه لري. طلعت مسعود د پاکستان لخوا د میزایلونو د جوړولو د مقابلې په اړه یو څو پوښتنه کوي چې آیا دا هیواد په دې اړه نور پرمختګ ته ضرورت لري. آیا پاکستان ته د هند سره د تجارتي او سفارتي تعلقاتو د ښه کېدو ترڅنګ د میزایلونو تجربه او جوړول جاري ساتل پکار دي؟ په داسې حال کې چې د پاکستان موجوده میزایلونه د هند هر خار په نخښه کولې شي، آیا اوس هم په دې لړ کې د هند سره مقابله ضروری ده؟ او په جواب کې لیکوال پخپله وایي چې د پاکستان اقتصاد او نړیوالو حالاتو ته په کتو سره غالبا پاکستان ته دومره ګران خرچه پروګرام پر مخ بیول نه دی پکار. تلت مسعود وایي د لړ کې چین ته پکار دی چې په سیمه کې د هند د ورستي میزایل د تجربې لپاره جوابي میزایلي تجربه وکړي، ځکه چې د اګنی پنځم گزار تر بیجنګ پورې رسیدلې شي. لیکوال په اخر کې وایي چین د یو اقتصادي قوت په توګه راوړاندې شوی او نه غواړي چې د وسلو په مقابله کې ځان شامل کړي او یا د امریکا د ننګونو لپاره کوم ګام پورته کړي. پاتې شوا د هند او پاکستان خبره، نو دې کې یو خطر شته چې که وسلوال په هند کې بریدونه کوي او هند د جوابي کاروي لپاره په پاکستان حمله کوي، نو حالات خرابېدلې شي. که د دغه مسلې د مخنیوي لپاره دواړه هیوادونه خپلو تعلقاتو ته وده ورکړي او د ټولو مسلو په اړه د خبرو اترو عمل جاری وساتي، نو د یو بل خلاف د میزایلو استعمال ته به یې کله هم ضرورت نه راځي.
مشال ریډیو پښتني سندرغاړي د سټیج فنکارانه او خبريالانه ندي هېرې کړي.
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبريږي
د مشال ریډیو په نوي ځانګړي پروګرام سروي کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالي په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه
په نړیوال مارکیټ کې د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې فی بیرل کمی راتللو وروسته په پاکستان کې وفاقي حکومت د لایټ ډیزلو په قیمت کې د کمی نه علاوه د پټرول، ډیزل او خاورو تیلو قیمتونو په ځای ساتلو نوټیفیکیشن جاری کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د خپل همکار احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
وفاقی حکومت د اوګرا لخوا پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې 4 روپۍ او 9.8 پیسې فی لیټر کمی سفارشات مسترد کړي دي او پټرولي مصنوعاتو نرخونه په ځای ساتلو نوټیفیکیشن جاری کړي دي. د آئل اینڈ گیس ریګولیټری اتارټی اوګرا ترجمان جواد نسیم تر مخه چې خزانه وزارت ته پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د 1 روپۍ نه تر 4 روپۍ او 9.8 پیسې فی لیټر د کمی سفارشات کړي وو، ځکه چې 13 میاشت په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو په قیمت کې 3 ډالر فی بیرل کمی ریکارډ کړي شوی وو.
تاسو د امریکایي ډالر په نسبت د روپې قدر ته وګورئ چې څومره کمیږي. کنړیواله منډه کې د تیلو قیمتونه کم شوي هم دي، خو خزانه وزارت په پټرولیم مصنوعاتو ولستا سبسډي ورکړی ده.
په نړیواله منډه کې د خام تیلو په قیمتونو کې د کمی ورستو ولست حکومت نه غوښتنه کوي چې په ملک کې د هم د تیلو په نرخونو کې کمی وکړي.
د پاکستان حکمرانان چې غسوی یې غشنت کوي نه په غریب باندې څومره اثر غورځيږي د تیلو غورځيږي، نو که د خل ناری وایي چې موږ غربت ختمو یا غریبانو څخه ګړه او دا غټ غګړه به دوی دوی چې تیر ولرزان کې نو غریب خلکو ته به ډیره پیده ورسیږي.
شاه خالد زمانامه ده پاکستان کې یو شیخ اتل غردان شه دی به دینه مخ کې نه دی ارزان شه. خو زما خدای یقین نشته چې دا تیل کلوي مارکیټ کې دا نور مزید هم رداو شي، نو زمونږ دا توقع دی غریب خلکو نشته چې په دې موجوده حکومت کې دا برخه ده شي.
اقتصادي چارو کارپو مبارک زیب وایي چې حکومت زکه د تیلو په نرخونو کې کمی نه کوي چې اضافي پیسو سره راتلونکي بجټ خساره کم کړي. اولس د حکومت نه غوښتنه کوي چې په ملک کې د تیلو په نرخونو کې کمی وکړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختون پښتو ادبی جرګې لخوا د خیبر ایجنسی په جمرود سیمه کې د پښتو ژبې نومیالي شاعر او ډرامه نگار ساحر افریدی په یاد کې یوه غونډه وشوه چې د نوموړي فن او شخصیت ته پکې کتنه وشوه او شاعرانو او ادیبانو ورته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړي. په دې اړه د خیبر ایجنسی نه د مشال ریډیو د خبریال دغه رپورټ اورو.
د خیبر پختو ادبی جرګې د سوري لاندې د پښتو ژبې نومیالي شاعر او ډرامه نگار ارواخات زینت شاه پردی په یاد کې د خیبر جنسې په جمرود سیمه کې یو دستوره وشو چې پکې یو شمیر شاعرانو، ادیبانو او سیاسي او سماجی مشرانو ګډون وکړ او د نوموړي په فن او شخصیت یې رڼا واچوله. د دغې دستورې په مهال شاعر او لیکوال پروفیسر اسلم تاثیر ورته په خپله مقاله کې صداسې پیرزوینې وړاندې کړې.
سایر افریدی د رومان د منزلونو شاهزاده او د رومان د منزلونو شاهزاده چې د جمرود د خاورې د دشتونو او د خیبر د جمال او جلال ساده باده رنگونه د خپل فکر یو وسین او سپیزل مرکز او محور ګرځولی دی او چې په خاموشۍ سره ورته غوږونی سي نو صدا سي تاثر ترې راولاړیږي. ما د ارمان وین ارزان نکړه، ما در ماد مین ارزان نکڑا، خپل وفا می بدگمان نکڑا، حقوق کو سا و فریادونو می سا چی محبوبای پریشان نکڑا.
د دغې دستورې په وخت د جمرود سیمې سیاسي او سماجی مشر رئیس نورت خان اپریدی وویل چې ارواخات زینت شاه اپریدی یوازې لیکوال او شاعر نه و، بلکې سیاست او د خیر ښېګڼې په کارونو کې هم ونډه لرله.
سایر اپریدی خالی شاعر و ادیب نه و، سایر اپریدی سیاسي کارکن و یو سماجی کارکن و. اما شاعر و ادیب دنیا دی یو قوم نه، کم شاعر و ادیب نه دی. آیا خوشحال خټک، لیا رحمان بابا، لیا حمید دا غټ شاعران نه دی؟ ادو په مقابله شاعر په بله کومه ژبه کې شته؟ نشته.
د ارواخات زینت شاه اپریدی د شاعرۍ په اړه سیاسي مشر عبدالرحیم اپریدی خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
شاعر صرف یو لوی شاعر و، جمالیاتی شاعر و، او داسې شعرونه او داسې غزلې چې هغه ډېرې رومانی ډېرې خوندورې، لکه هغه یوه زنانه په آواز کې ده چې ما ته خپل خطونه تصویرونه را واپس کړه، ته چې مینه نه کړې نو داسې زونه را واپس کړه. دا کې ډېر ښکلی تصور دی، ډېر ښکلی سوچ دی، ښکلی فکر دی پکې. د دې سره هغه د انسان دننه جذبات راپارېږي.
ارواخات زینت شاه ساحر اپریدی په کال 1903 کې په جمرود کوکی خیلو سیمه کې زیږیدلی و. اعلی تعلیم حاصل کړی و. د پانزی په نوم یې شعري مجموعه هم چاپ شوې ده او ډرامې، افسانې او ناول یې هم لیکلي دي. او د ریډیو پاکستان پېښور او پاکستان ټلویزیون نه یو شمېر د پښتو ډرامې هم خپرې شوې دي. او تیر کال د اکتوبر په 10 نیټه باندې وفات شو.
2013
سړی مشه د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویبس یا منځنۍ صفحه 1420
په لنډو صفو یا شارټ ویبس 2013 14500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاري مشال ریډیو .com کې پاکي صافي اوریدل شي. تاسو مشال ریډیو اورئ. که څه هم نن په ټوله نړۍ کې د مزدورانو نړیواله ورځ مانځل کیږي، خو بیا هم په پاکستان کې په دغه ورځ چې سرکاري چھٹی وي، مزدوران د دیاړي مزدوري لپاره په انتظار ناست وي. د مزدورانو د حقونو په لړ کې په سوابه کې د پاکستان ورکرز بورډ په انتظام یو غونډه شوې چې پکې یو شمېر کسانو ګډون کړي. دغه مشال ریډیو خبریال دغه راز د یو شمېر مزدورانو سره هم خبرې کړي دي. نو د اسرار تل دا رپورټ اورو.
نند مئی اولنائی نیٹا دا پا گرد نڑای کی دا مزدورانو روز منزلی شی، چی مقصدی دا شکاگو حق مزدوران یاد ولدی چاچی دا زانونو پا قربانای دغه روز تاریخی گرزا ولی دا. ولی مده پس هم دغه روز نمانزلی کی گی او دا مزدورانو ستونزی و مسلی ترننا حواری نشوی. نن ورځ په ټوله نړۍ کې چھٹی وی، خو مزدور بیا هم خولی خولی د ډوډۍ پیدا کولو په لټون د دې ورځې له اهمیت نه خبره په منډه وی. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د دې ورځو نمانځلو په اړه غونډې او لاریونونه کیږي. خو کلونه تیرېدو پس هم د مزدورانو ستونزې هغه شان روانې دي. داسې یوه غونډه چې په سوابی کې د پاکستان ورکر بورډ د بندوبست لاندې وشوه چې د ژوند د ټولو څانګو سره تړلې خلکو پکې ګډون وکړو، او د دې ورځې د اهمیت سره سره د مزدورانو په مسلو خبرې وکړې. غونډه کې په مزدورانو لیکل نظمونه هم واورول شول. د پاکستان ورکر بورډ سوابی مشر وایي چې زمونږ جنگ د امن او ډوډۍ دی.
مونږه د سوابی ملګرو دا یو تصور پیش کو چې نه صرف جلسه جلوس احتجاج یا ریلی د دغه شکاګو د محنت کشو شهیدانو ته د خراج تحسین لپاره، بلکې مونږه دا مشاعره د دې سیمې د حالات مطابق په یو نعره باندې چې جنگ لپاره د امن ډوډۍ او آزادۍ.
لیکوال نور الامین یوسفزی وایي چې د شاعرانو لیکوالانو فکر او ستړي په خپل ځای، ولې زمونږ د سیاسي مشرانو سره د وړاندې او پرمختګ هیڅ لار نشته.
اسې زمونږ په شاعرۍ کې هم د دې بې وسو د پریوتو ولسونو کاغه یو سړی ډیر لوی سړی نه هم دی، خو هغه خپل اظهار کړی دی. لکه وایي کنه چې دا د ګلاب په مخ خوله ولې ده، دا خو ګلاب د مزدور خو نه دی. یو پله مزدوران چنګ ونګ دی په دنیا کې، نن موږ سره یو پروګرام نشته زمونږ مشرانو سره.
کوالو جورنالیسټ روخان یوسفزی کدا سی غونډ د ولسی شعور بیدارې لار بولی، نو بلخوا د مزدور په حق کې د موجوده طبقاتي نظام غندنه کوي.
او زبدا ډیره بدمرغي وګڼم چې پاکستان کې ترسو پوری دا نظام موجود وي، دا سیستم موجود وي، دا کلچر موجود وي، پای کې مزدور چې کم نه نو ماغه سم مزدور وي، او جاګیردار یا خان یا سرمایدار یا کارخانه دار چې کم دی کنه هغه ماغه سی وي. خو باید چې داسې پروګرامونه یا داسې غونډو نه چې کوم نه کنه یو مقصد دار موږ راولاړیږي چې موږ خلکو کې لغونی د مزدور پاکلا شعور پیدا شي چې آیا د مزدور په نن په دې ټولنه کې چې کوم نه داغه سم مقام نه.
پېښور کې هم په زرګونو مزدوران د معاش په لټه کې لدی ورځې ناشنا دي. سب چې د سپینې وړې اوسیدونکو دی او د روټۍ ګټلو لارې یو اسپا او ټانګه د داسې وایي
قربان رینیم سور په کو شکل کې داس په خوري او د پسیر ولا وړ دی غوړی دی د کور خرچه د اوبو دی بجلی دا نه پوره کیږي. جمعه جو چھٹیا جمعه پورا دم کارتا رو دی چھٹی باکی سوک نہیں سارا نمازی گر مر پر وقت پورے ازانو پورے.
بلخوا د ټاټکی مزدوران له دولت مایوس او ګیلمن دی، یو تن د ټاټکی مزدور راته زیاتوی
یره چی چھٹی کو نو سب ہو گجی چھٹی چدم نہ زمونگا مجبوری ہے نا بال بجدار ہے نو دا چھٹے پورا تھا مونگ پکا رہا چھ مونگو چھ کارو کزا کا چلتا ہم سرمایہ نہ رہا مونگا خو کشپا کرا دیم چھٹی کو کما زمونگ سخیال نہ سا.
پیخور کې استاد او لیکوال ډاکټر ازار په سرګندو لفظونو کې مشال رادیو ته وی چې په ورځون منځلو د مزدورانو مسلې نه هواریږي.
ټیک تا د یاد دهانه په تور باندې چنو دا خبر یادول چنو دا بده خبر نه را، خو هغه متمدن اقوام د غشندې کوي چې کله یو خبره چنو هغه منځي راغی پر عملی اقدامات کوي. مونږ صرف د یو وخت دا پر خبر اوکو او دا اغی نفس اغا طول احساسات زمون دا ذهن نا زمون دا وجود نا زمون دا وین نا زمون دا بدن نا دا اغی هر سا اخراج وشه.
دا مزدوران استڑی او خولی خولی دردیدل احساسات و سوالو نا چه مد خیبر پختونخوا دا محنت و اپرادی قوت صوبائی وزیر شیرازم وزیر تا که خودل نو اغا ویل چه ما دا مزدوران و بچو تا دا تعلیم بحرنی یوش میر وزیپه ور کردی دی، ولی دا تاتکی دا مزدوران و دا بچو پا سوال هغه غلی پاتې شو.
کم د مزدوران پر کم کار کړی دی، مرکزی لیول باندې هم منل شوی دی، صوبائی لیول باندې هم منل شوی دی، ځکه چې صرف دا یو موټو دا یو موټیو چې دی کړه کوشش کوو چې مدعا حاصل کړو چې د مزدور زوی مزدور پاتې نشي. نو عام مزدور لپاره هم موجوده حکومت د 4600 اچھے ہزار شوا دیا 2010 کے فرسٹ مائی مانے چکلا لیبر پالیسی انٹروڈیوس شوا اس 100% کا وڑ وڑو کا یونٹ تے کا غچ یونٹ تے کا وڑی کا کرخانہ دا کا وڑا دا کا پیٹرول پمپ کا دکان نے فساد تو سستا ترخان منیمم بجیزا آکم اشتا پر بندی مو عمل درامت کردے دے انشاءاللہ دوران دو پرا پدا اندہ بجٹ کے باہم دی دو پرم ترخا دی کلم زیادی.
اسرارتل مشال ریڈیو پیخور
دا نڑی رنگونا دا نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه
هر اونۍ د چهارشنبې او خالی په ورځ د نړۍ رنگونو خبرونه کې اوریدل مه هیروئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د دې خبرونه په اخیری شیبو کې به یو وار بیا لن خبرونه د احمد شاه زمينه وورو.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي پاکستان نه غواړي په افغانستان کې د سولې پروسه پر مخ لاړ شي. په کوټه کې پر سریا بروډ بمی چاودنه سوي چې په ترڅ کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او دولس نور ژوبل دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي هغه یو آئینی او قانوني وزیر اعظم دی او له خپلې څوکۍ څخه به استعفا ورنکړي. اروپایي اتحادیه په پاکستان کې د سیلاب ځپلو او د جګړو له کبله له بې کورسو خلکو سره د مرستو په لړ کې د نور شل میلیونه یورو مرستې اعلان کړي دي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې استازي وایي په دې هیواد کې د سولې هیلې مړاوې شوي دي. د امریکا د ترهګرۍ ضد مبارزې د چارو مشر جان برینن په ډاګه کړی چې امریکا د القاعده د اهدافو د نشکولو لپاره ډرون بریدونه ترسره کوي او نن د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د مزدورانو ورځ لمانځل کیږي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه زمي وړاندې کول. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت ختمي کې هیله کو چې د خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. سباله به د نوې خبرونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه د خپل ټولو همکارانو مننه کوم چې په مټ یې د خبرونه تیاری شوي وي. زه مليحه میرزاده سره د احمد شاه اعظمي او د تکنیکی همکار جانتن درنه اجازه غواړم. د بل خبرونه پورې مپلو یا لاس پرم تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه دلی شاید. الله پامان.